امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ایتالیا او جرمنی به د 2014 کال نو وروسته په افغانستان کې 1250 عسكر پریږدي. ولسمشر اوباما به نن د امریکا د مهاجرت د اصلاحاتو په اړه د یو اجرایوي اقدام جزئیات اعلان کړي، او روسیې د اوکراین د حکومت څخه غوښتي چې د بیلتون غوښتونکو سره مخامخ خبرې وکړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن د پنځمبه ورځ د عقب د میاشتې 29 نیټه ده چې د 2014 کال د نومبر د میاشتې 6 نیټه کیږي. تاسو د امریکا ژغ آشنا راجو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. دا خبرونه به نیم ساعت دوام وکړي. په خبرونه کې به د افغانستان او نړۍ په اړه مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله ولرو، خو د هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه روشان نورزبای تاسو ته ولولو. د رویټرز خبری اجانس ریپورت ورکوي چې ایتالیا او جرمنی غواړي په راتلونکي سوي کال کې په افغانستان کې تقریبا 1250 تن عسكر د دې لپاره پریږدي چې د افغانستان امنیتي قواوې وروزي. دا لاندې سه‌شنبه په ورځ د جرمنی او ایتالیا د دفاع وزارتونو وکړ. اجانس وایي چې که څه هم د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې د تیرو 12 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د طالبانو سره وجنګېدلې، خو طالبان نه دي کمزور سوي او اوس هم د افغانستان حکومت د هغوی د امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. امریکا او څو نور لویدیځ ملکونه غواړي چې د تروریزم پر ضد د جګړې او د افغانستان د قواو د روزلو دپاره 2000 عسكر له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې پریږدي. د جرمني د دفاع وزارت وایي چې 1250 عسكر به په افغانستان کې وساتي، او ایټالیا بیا وایي چې 1500 عسكر به هلته پاتې وي. جرمني دا وخت په افغانستان کې 3200 عسكر لري چې په شمالي ولایتونو کې پراته دي، او ایتالیا 1800 عسكر لري چې زیاتره په هرات کې دي.
سپینه معنی وایي چې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما به نن د پنځشنبه په ورځ وروسته د امریکا د مهاجرت د اصلاحاتو په اړه د یو اجرایوي اقدام جزئیات اعلان کړي. نتاخ جان ارنس پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې جمهور رئیس به د پنځشنبه په ورځ ملت ته وینا وکړي او د اصلاحاتو په اړه خپل پلانونه بیان کړي. د کورنی امنیت وزیر جی جانسن خبریالانو ته وویل چې د جمهور رئیس اوباما د مهاجرت په اړه اقدامات به هر اړخیز وي او د سرحدونو امنیت به هم پکې شامل وي. ښاغلی اوباما د دې کار په سر کې ویلي و چې د مهاجرت د اصلاحاتو په اړه به اجرایوي اقدامات وکړي، او دا وعده یې وروسته له هغه وکړه چې د سنا د مجلس لخوا د مهاجرت د اصلاحاتو پیشنهاد د استازو مجلس رد کړ. لشتر لږه یو رپورټ وایي چې د جمهور رئیس پلان به د هغو 5 میلیون مهاجرو چې د مهاجرت اسناد نه لري د امریکا د متحده ایالاتو څخه د هغوی د ایستلو ګواښونه ختم کړي، د سرحدونو امنیت به وساتي، او د هغو اوسیدونکو سره به مرستې زیاتې کړي چې د ماشومتوب په وخت دې هیواد ته را رسول شوي وو.
فرانسې ویلي دی چې منځني ختیځ ته خپلې 6 جټ جنګي الوتکې استوي. فرانسه غواړي په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په ځایونو باندې هوایی حمله زیاتې کړي. د فرانسې د دفاع وزیر پرون د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته وویل چې 6 میراج الوتکې به په اردن کې وي، او د هغو فرانسوي الوتکو ملاتړ به کوي چې همدا اوس په سیمه کې دي. امریکا، بریتانیا او فرانسه په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو په ځایونو باندې هوایی حملې کوي، او امریکایي الوتکو په سوریې کې هم داسې حملې پیل کړې دي. له بلې خوا فرانسوي چارواکو پرون وویل چې دوی د اسلامي دولت د ډلې په ویډیو کې دوهم فرانسوي سړی هم پیژندلی دی چې شی هغه د امریکا د مرستو رسولو د چارو د یو کارکوونکي او د سوریې د لږته لږه 1300 عسکرو سرونه غوڅوي. تحقیقونکي ویلي دي چې دوی باور لري چې دغه دوهم فرانسوي 22 کلن دی، او د پاریس په اطراف کې ژوند کوي، او تقریبا 1 کال مخکې سوریې ته تللی دی.
ټوني بلینکن چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د ملي امنیت د سلاحکار د مرستیال په توګه نومول شوی دی، ویلي دي چې دا به سخت وي مګر ناممکنه به نه وي چې د دوشنبه په ورځ د ایران سره ضروري موافقه حاصله شي. راتلونکې دوشنبه د دې موافقې د ترلاسه کېدو لپاره وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی. بلینکن پرون د چهارشنبه په ورځ د کانګرس یوې استماعي غونډې ته چې د هغه د دغې چوکۍ د منظورېدو دپاره جوړه سوې وه وویل چې دا په ایران اړه لري چې داسې ګامونه واخلي چې امریکا او د هغې متحدان په دې قانع کې چې د هغه ضروري پروګرام په بشپړه توګه سوله ایز دی. هغه وویل چې موږ تر اوسه لا په دې پړاو کې نه یو. د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 دایمي غړي هیوادونه او جرمني د ایران سره خبرو تکشینی چې هغه هیواد د لویدیز د اقتصادي بندیزونو د ایسته کولو په بدل کې چې پر لګېدلی دي د یورانیمو د غني کولو څخه لاس واخلي. لوړ پوړو ډیپلوماتانو د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې غونډه درلوده. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لندن کې د عمان د بهرنیو چارو د وزیر یوسف بن علوي سره خبرې وکړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د چهارشنبه په ورځ د اوکراین د حکومت نه وغوښتل چې د بیلتون غوښتونکو سره دې مخامخ خبرې وکړي چې و میاشنۍ شخړې او جګړې ختمې سي، مګر د اوکراین حکومت ډېر ژر دا نظر رد کړ. لاوروف پرون د چهارشنبه په ورځ د روسیې د استازو مجلس ته په یوې وینا کې وغوښتل چې د کیف او په ختیځ اوکراین کې دي د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ ثابت تماسونه منځ راسي چې هدف یې د منلو وړ متقابلې موافقې وي. لاوروف تور ولګاوه چې د په قول په کیف کې د جګړې ګوند کوشش کوي چې بیلتون غوښتونکي د مذاکراتو د جریان وباسي او لویدیځ دې ته مجبور کړي چې د روسیې د لانجې یو برخه وبولي، مګر د اوکراین سره اعظم پرون ویله چې د حکومت په دغه په قول د روسیې ترورستانو سره خبرې ونه کړي. هغه د روسیې نه وغوښتل چې د اوربند د هغې موافقې مراعت وکړي چې د سپتمبر د میاشت په سر کې د اوکراین د حکومت د استازو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ سوې وه.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې د هیواد د امریکا د متحده ایالاتو سره داسې اړیکې غواړي چې د احترام په بنسټ وي. هغه دا وینا یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې متحده ایالات یې په دې وغندل چې غواړي روسیه د ځان تابع کړي. ښاغلی پوتین په کرملین کې په هغو مراسمو کې وینا کوله چې په روسیه کې څو نوو سفیرانو خپل باورلیکونه ور وړاندې کړل. هغه وویل چې روسیه د امریکا د متحده ایالاتو سره عملي همکاري ته چمتو ده او دا همکاري باید یو بل د ګټو د احترام، مساوي حقوقو او په کورنۍ چارو کې د نه مداخله په بنسټ وي. پوتین وویل چې دواړه هیوادونه د نړیوال امنیت او ثبات ټینګولو او د نړیوالو ګواښونو د لرې کولو په برخه کې خاص مسؤلیت لري. په دغو سفیرانو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان تیف هم و چې خپل باورلیک د روسیې مشر ته وړاندې کړ.
پولیسو پرون د چهارشنبه په ورځ په انکان کې د هغو مظاهرچیانو سره خوډب وکړ چې غوښتل یې د پارلمان ودانۍ ته ورننوځي. مظاهرچیانو د پارلمان د ودانۍ کړکۍ په فلزي میلو ماتې کړې. دا لا نه ده معلومه چې څومره کسان دغې ودانۍ ته ورننوتل. تقریبا 100 تنو پولیسانو د هغوی د مخنیوي دپاره د مرچو سپرېګانې استعمالې کړې او هغوی یې په ډنډو ووهل. لږ تر لږه 4 تنې بندیان کړي دي. په دې خوډب کې د پولیسو درې سامنسبان زخمی سوي دي. یو مظاهره کوونکی چې ځان یوازې چاو وباله امریکا ژغ ته وویل چې په داسې حال کې چې چارواکي عملي اقدامات کوي د دوی تحریک نور غیر فعال نه سي پاتې کیدی. هغه وویل چې موږ په دې باور لرو چې یوازې د انکانګ په حکومت باندې فشار اچول هغوی مجبوروي چې زموږ د دوامدارو هلو ځلو ځواب وایي.
د نړیوال بانک چارواکو ویلي چې د ایبولا وبای ناروغي به لویدیځې افریقا ته دومره زیاته قیمتي تمامه نسي لکه مخکې چې فکر کېده، ځکه چې د هغې د مخنیوي دپاره ګټور کوششونه سوي دي. د افریقا دپاره د دغه بانک لوړ پوړي اقتصادي چارواکي پرون د چهارشنبې په ورځ په جوهانسبرګ کې وویل چې دی فکر کوي د دغې ناروغۍ ټوله ګټه به د 3.4 میلیارد ډالرو ترمنځ وي.
او د فضایي چارو کارپوهان وایي چې روسیه به شاید داسې مصنوعي سپوږمکۍ ازموینه کوي چې نورې فضایي بیړۍ تعقیب کړي او هغو ته یا ځان ورسوي او یا یې وڅاري او بیخي محو او تباه کړي. اما تورو فضانوردانو د سهشنبې په ورځ وویل چې څو اونۍ کېږي چې دوی داسې یوه عجیبه فضایي بیړۍ ویني چې د روسیې د فضایي شیانو په خوا ګرځي را ګرځي او هغوی وایي چې هغه به د روسیې د مصنوعي سپوږمیو ضد د جګړې د ټکنالوژۍ ازموینې وي. دغه اله چې کاسموس 2499 نومیږي د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې د مخابروي سټلایټونو د عادي توغولو په ترڅ کې فضا ته توغول سوې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
قدر من اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل وو. زو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د تشدد پیښې زیاتې سوي دي. پام وکړئ په دې اړه د اکرام شینواري دغه رپورټ ته.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه زیات شوي دي، خو په عمومي ډول په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې کموالی راغلی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایان عبدالحسیب صدیقي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې په لوی ښارونو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه 38% پورې زیات شوي دي.
اساسا اگر به ارقام مراجعه کنیم در روب سیوم سال جاری
سیدیکی ویل کش بیرون تا پاملر نو کلو دروان کال پا دره ایمانی مایی که البته پا تیرو 15 خورازو که دی ملی پولیسو ملی اردو و ملی امنیت دی معاصر و عملیاتو پنجه که دی توغانده و بریدونه دی بامونو چوال او دی وصلوال و بریدونه دی حیوات پا کچه البته 15% را کم شویدی، خو پلوی خارونو که پا داغو بریدونه که اتش 5% زیادوال را غلیدی. دی افغانستان دی ملی امنیت دی ریاست ویند پلوی خارونو که دی مخالی پا وصلوال و دی بریدونه زیاتواله د مخالفانو تبلیغاتي کمپاین یو برخه وبلل او ویل چې روس لاغي چې مخالف وسوالو پیښ مې ولایتونو کې پر لپسې ماتي وخوري، نو د دې لپاره چې دا وخی چې لا هم فعال دي، نو ځکه په خاورونو کې بریدونه زیات کړی دي.
دشمن بر پایتخت افغانستان همیشه متمرکز ویژه مخربانه داشته.
سیدیکی ویل دخمن د افغانستان په پایتخت تل ځانګړی مهربانه تمرکز لره، خو د دخمن وروستي بریدونه د ملي او نړیوالو رسنیو د پاملرنې ډړولو او زموږ د خلکو په وړاندې د یو تبلیغاتي جګړې یوه برخه ده. په تیرو نږدې دوه میاشتو کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوالو یو لړ عملیات ترسره کړي چې پکې افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو تر څنګ یو شمېر ملکي افغانانو ته هم د سر زیان رسېدلی دی. یوازې په کابل کې په همدې اونۍ کې 2000 بریدونه سره شوی. په کابل کې دغه بریدونو په لړ کې د ولسي جرګې یوه غړي میرمن شکریه بارکزی هم ټپونه اخیستي دي، خو ډاکټران وایي چې د میرمن بارکزی روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایان په خپل نننۍ خبري کانفرانس کې د طالبانو په لیکو کې درز د رامنځته کېدو په باب هم خبریالانو ته معلومات ورکړ. وی ویل چې اوس په پاکستان کې طالبانو مشت په مشرتابه په درې برخو ویشل شوی دی، خو د طالبانو په مشرتابه کې د درز په باب د ښاغلي صدیقي څرګندونې کومې خپلواکې منبع تایید کړې نه دي. طالبانو تل دا ډول څرګندونې د افغان حکومت او د هغه د نړیوالو ملاتړو پروپاګند بللی دی او ویلي چې ټول طالبان د خپل مشر ملا محمد عمر خونتر مشرۍ لاندې د افغان حکومت او په افغانستان کې مشر نړیوالو ځواکونو په خلاف خپله جګړه پر مخ بیایي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې او ارزونې په نوم یوې کمیټې په دوو جلا جلا رپورټونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه جریب ځمکه غصب شوې او تر څنګ یې دغه هیواد ته له نیمایي زیات وارد شوي درمل غیر قانوني دي. دا کمیټه وایي چې په افغانستان کې د ځمکو په غصب او دغه هیواد ته د بېکیفیته او ناقانونه درملو په واردولو کې یو شمېر افغان دولتي چارواکي لاس لري. ممتاز بهیر پاړه له کابل څخه داسې رپورټ را لېږلې دی.
د اداري فساد پر وړاندې د سارنې او ارزونې په نوم یوې کمیټې نن چهارشنبه په کابل کې د ځمکو د غصب او د ناقانونه درملو د واردولو په باب دوه جلا راپورونه خپاره کړل چې په دواړو برخو کې د پراخ فساد یادونه شوې ده. د کمیټې د درملو د واردولو په بهیر کې فساد خورا زیات ګڼلې او دا یې هم ویلي چې زیات درمل بې کیفیته او په قاچاقي ډول افغانستان ته وارديږي. د سارنې او ارزونې د کمیټې مشر ایوا جولي خبریالانو ته وویل د افغانستان په مارکیټ کې دا مهال له 200 تر 800 میلیونو ډالرو په ارزښت وارد شوې ده واشته چې له نیمایي زیاته په غیر قانوني ډول وارده شوې ده.
دا د کمپنیو لخوا د درملو ناقانونه واردات دي چې شی درمل نه ارزه کوي. افغانستان کې 350 برنۍ کمپنۍ د درملو د واردولو لپاره راجستر شوې دي. 300 برنۍ کمپنۍ افغانستان ته درمل تولیدوي، خو دا کمپنۍ دومره تیت او بې کیفیته درمل تولیدوي چې حتی په پاکستان کې هم دغه درملو خرڅولو ته اجازه نه ده ورکل شوی چې دغه درملو ډیره برخه له هغه ایواد څخه وریدیږي.
پاکستان where they come from most of them.
میرمن ایوا جولی چې له اداري فساد سره د مبارزې د سارنې او ارزونې د کمیټې بهرانی غړې ده وایي د درملو په برخه کې فساد یو بشري ناورین دی او افغانان له دې اړخه له خورا رنځ سره مخ دي. هغې وویل چې د پولي په ګمرکونو کې د درملو کنټرول نشته او کله ناکله ناسم او بې کیفیته درمل د رشوت په مقابل کې خوشې کیږي او د ښو درملو په نوم بازار ته د واردولو لپاره اجازه ورکول کیږي. هغې دا هم وویل چې د عامې روغتیا په وزارت کې هم د درملو د کنټرول کارپو مامورین نشته او زیاته یې کړه افغانستان ته د درملو په واردولو کې ورډ پوری چارواکی د پارلمان غړی او وزیران لاس لري.
د ناقانونه
درملو په وردولو کې په تاسې زورور خرق پیدا کړي، لکه وزیران، د پارلمان غړی، لوړ پوری چارواکی او واردونکي چې دغه بزنس پر مخ بیایي. دلته زیات پیسې دي او ډیرو خلکو ورکه ځانونه شتمن کړي دي.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. د غراز له اداري فساد سره د مبارزې د سارنې او ارزونې دغې کمیټې په یو بل راپور کې ویلي چې 1.2 میلیونه جریبه ځمکه په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې غصب شوې ده. د دې کمیټې غړي یماتو رابي وویل د ځمکو دا غصب په هغو ولایتونو کې ډیر دی چې لوی ښارونه لري. یوه لویه ستونزه دا ده چې د ځمکو سروې وجود نه لري. په تیرو 14 کلونو کې یوازې 1% ځمکه سروې شوې ده. 33% په پخوانیو حکومتونو کې سروې شوی و لا هم شپږ 80% د افغانستان ځمکه له سروې پاتې ده. دا کمیټه وایي د ځمکو په غصب کې وزیران، والیان او نور لوړ پوړي چارواکي لاس لري. دغه کمیټه وایي په افغانستان کې د ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره په تیرو 14 کلونو کې سیاسي اراده موجوده نه وه او زیاتوي چې نوی حکومت له فساد سره د مبارزې کلکه سیاسي اراده لري او هیله من دي چې په افغانستان کې به د فساد کچه راټیټه کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د یو څو خبرونو غټ ټکو ته. د رویټرز خبري اجنس رپورټ ورکوي چې ایټالیا او جرمني غواړي په راتلونکي سوي کال کې په افغانستان کې تقریبا 1500 عسكر د دې لپاره پرېږدي چې د افغانستان امنیتي قواوې وروزي. سپین ماڼۍ وایي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به نن د پنجشنبې په ورځ وروسته د امریکا د ماجره د اصلاحاتو په اړه د یو اجرایوي اقدام جزئیات اعلان کړي. فرانسې ویل دي چې منځني ختیځ ته خپل شپږ جټ جنگي الوتکې استوي. فرانسه غواړي په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په ځایونو باندې هوایي بریدونه زیات سي. ټوني بلینکن چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د ملي امنیت د سلاحکار د مرستیال په توګه نومول سوی دی، ویلي دي چې دا په سخت وي مګر ناممکنه به نه وي چې د دوشنبې په ورځ د ایران سره ضروري موافقه حاصله سي. راتلونکي دوشنبې د دې موافقې د ترلاسه کولو لپاره روسي مهلت ټاکل سوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د چهارشنبه په ورځ د اوکراین د حکومت نه وغوښتل چې بلتون غوښتونکو سره دې مخامخ خبرې وکړي چې میاشتنۍ شخړې او جګړې ختمې سي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې د هیواد د امریکا د متحده ایالاتو سره داسې اړیکې غواړي چې د ترامپ په بنسټ ولاړې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو او قدر منوریدونکو، د روغتیا نړیوال سازمان په خپل نوی رپورت کې وایي چې په نړۍ کې میلیاردونه خلک د څښاک اوبه او صحي خدمتونه نه لري. دغه سازمان په خپل رپورت کې وایي چې دغه خلک د افریقا د صحرا او د آسیا په جنوب ختیځو هیوادونو او په خاص ډول په لیرو پرتو سیمو کې دي. لیزا شلاین له جنیو نه امریکا ژغته دغه رپورت راسول دی چې جعفر هاندی تاسو لولي.
د روغتیا د نړیوال سازمان نوی راپور وایي د 94 هیوادونو 2/3 برخه داسې قوانین لري چې د څښلو پاکې اوبه او نظافت د بشر نړیوال حق بولي. څه باندې 80% هیوادونه د څښلو د پاکو اوبو او د ټولنې نظافت لپاره تګلارې لري او تر 15% زیات نور د تنظیف لپاره کړنلارې جوړې کړې دي، خو ډیر کله قوانین او ښه نیت د هیلو سره سمه نتیجه نه ورکوي. نوی راپور وایي ډیرو خلکو ته د څښلو د پاکو اوبو په رسولو او نظافت په برخو کې پرمختګ شوی، خو په مالي چارو کې د جدي ستونزو له کبله په نړۍ کې 2.5 میلیارد نارینه، ښځې او ماشومان اساسي صحي اسانتیاوې نه لري. راپور وایي 248 میلیونه نور خلک د څښلو پاکې اوبه نه لري او همدغه راز 300 میلیونه نور انسانان بیا هومره پاکې اوبه او صابون نه لري چې لاسونه پرې ووینځي. د روغتیا نړیوال سازمان د چاپیریال ساتنې ټولنیزو او عامه چارو د برخې مشره ډاکټره ماریا نیراوی د دغو حیاتي منابعو کموالی، نسناستي، کولاریا، ژیړي او دا ډول نورو ناروغیو په خپرولو کې مرسته کوي.
The health gains that can be obtained from investment in water and sanitation.
دا وایي د پنګاونې لاره د څخلو د پاکو اوبو په برابرولو او پاکوالي په برخو کې پرمختګ کیدی شي او دا ډیره ضروری ده. همدغه راز د څخلو د ناپاکو اوبو استعمال او د پاک چاپیریال نشټوالی د زیګون پر مهال د مور او ماشوم لمړنی سره مخامخ تړاو لري. ډاکټر نیرا وایي هر څوک د څخلو د پاکو اوبو غوښتنه کوي خو د نظافت خبره ډیره پیچلی شوې ده. هغې امریکا غږ ته وویل چې خلک د نظافت اړتیا په پام کې نه نیسي. د بیلګې په ډول کچا کموټ لیدلی نه وي، په دې نه پوهیږي چې ګټه یې څه ده. ملګري ملتونه وایي په آسیا او افریقا کې د 1.1 میلیارد خلکو 2.8% یې په صحرا او تشو میدانونو کې رفع حاجت یا ډکې او تشې متیازې کوي. د دغې شمېرې نیمایي برخه خلک په هند کې اوسیږي. ډاکټره نیرا وایي دغه کار د انسان روغتیا، اقتصاد او ټولنیز پرمختګ زیانمنوي. هغې همدغه راز وویل په ښوونځیو کې د څښلو د پاکو اوبو نشتوالی او نظافت ته نه پاملرنه لویه ستونزه ده او نجونې له دغې ستونزې ډېرې کړیږي. دا وایي دا یوه پوښتنه ده چې ولې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، ځکه چې هغوی په ښوونځیو کې د رفع حاجت لپاره ځانګړي ځایونه نه لري. هغوی دغو ځایونو ته ډېره اړتیا لري. که موږ د نجونو لپاره ښه تعلیم غواړو او د جندر مسله په پام کې نیسو، نو د دغو ستونزو هوارول ډیر مهم دي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د سړي په سر د 15 او 60 ډالرو ترمنځ لګښت راځي چې د کور نظافت وساتل شي، خو په دغو ستونزو کې د ګیرو دومره ډیرو خلکو شمیر ته په کتو ښایي د 15 او 60 میلیارد ډالرو ترمنځ لګښت راشي چې په عمومي میدانونو کې د ډکو او تشو متیازو کولو مخه ونیول شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د طالبان لخوا تړل سوي ټول ښوونځي د قومي مشرانو په منځګړتو پرانیستل سوي دي. پام وکړئ په دې اړه د ذبیح الله غازی دغه رپورټ ته.
دغه ولسوالۍ کې پوره 10 ورځې وړاندې 44 ښوونځي وسلوالو طالبانو تړلي وو او له دولت څخه یې د بیرته پرانیستنې لپاره د نورو غوښتنو تر څنګ د خپلو یو شمیر بندیانو خوشي کېدل غوښتي وو. د پوهنې سرپرست وزیر فاروق وردک چې ننګرهار ته د افغان ترک لیسې پرانیستې ته راغلی و، خبریالانو ته وویل یاد ښوونځي پرته له کومې معاملې پرانیستې دي.
همدغه و چې ما خپل موین جناب ننګ صاحب د تعلیمي او حرفوي زده کړو موین مې ننګ صاحب مې رالیږلی و، ورسره کبیر حقمل صاحب راغلی و، دلته دیوالي صاحب سره او د هسکې مینې د مشرانو سره لیدلی. لله الحمد ستونزه پیکه شوه، نن حل شوه، هیڅ نوه کمپرومایز معامله مونه ده.
د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسؤول آصف شینواری امریکا غږ ته وویل چې قومي مشران او ولایتي ادارې په ګډه د دغه ښوونځیو په پرانیستنې کې هڅې کړې دي.
دغه ولسوالۍ څلرش به ښوونځي تړل شوي وو چې د پرانیستو په بدل کې په سیمه کې د دولت مخالفو ځواکونو ځینې غوښتنې لري. د لخه مرغه د پوهنې ریاست د مشرتابه د سیمې د قومي مشرانو او دیني عالمانو همدارنګه د ننګرهار ولایتي ادارې او سیمه ییزې حکومتوالۍ په ګډو هڅو باندې ښوونځي رسمن بیرته پرانیستل شو او دوه ورځې وروسته به پکې د کلنۍ ازموینې بهیر پیلېږي.
دغه ښوونځي پوره 10 ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو تړلي وو چې نږدې 60 زده کوونکو په یادو ښوونځیو کې زده کړې کولې. وسلوالو طالبانو هم د دغه ښوونځیو د پرانیستې خبره منلې ده. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په سیمه ییزه کچه راولاړه ستونزه حل شوې او نن یې ټولو ښوونځیو ته د بیا پرانیستې خبر ورکړی. هغه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د ممکنه معاملې خبره رد کړې ده. که څه هم یو شمېر رسنیو داسې خبرونه خپاره کړي وو چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لسګونه زده کوونکي هم برمته کړي، خو چارواکي او ځایي خلک دغه خبره نه مني. ځایي وګړي هم د ښوونځیو په بیا پرانیستې خوشحاله دي او غوښتنه دا ده چې د دوی پر وړاندې دې هیڅوک هم د ښوونځیو دروازې نه تړي. که څه هم وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي چې د ښوونځیو سره کار نه لري، خو د هسکې مینې په څیر په ډېرو نورو ولایتونو کې هم وخت ناوخته ښوونځیو ته ورته ګواښونه مخې ته راځي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د هغه راپورټ په باره کې په ژوره توګه اندېښمنه ده چې وایي د سوری چارواکو نامتو ناراضي لوی حسین بندي کړی دی. ګومان کېږي چې ښاغلی حسین غوښتل چې خپله کورنۍ په هسپانیا کې وویني، نو د نومبر په 12مه نیټه د سوری لبنان د سرحد سره نږدې ونیول شو. ښاغلی حسین له پخوانه د اسد په کورنۍ باندې انتقاد کوو چې څلوېښت کاله یې په سوری باندې حکومت کړی دی. د اوسنی مشر پلار حافظ الاسد په دوره کې ښاغلی حسین اووه کاله بند تیر کړی و. د په 2018 کال کې وروسته له هغې چې د حکومت په خلاف د رای په ښار کې د سوله ییزې مظاهرې سره خواخوږي څرګنده کړه، چارواکو یو ځل بیا بندي کړ. د سوری د جمهور رئیس نه په ځواب کې د بشار الاسد قواوو په ده باندې سخت حمله وکړه چې په دې سره تاوتریخوالي زور واخیسته. د دغه تاوتریخوالي په نتیجه کې تقریبا 200,000 سوریان ووژل شولو او په میلیونو نور بېکوره شولو. لوی حسین د سوری د دولت د جوړونې د تحریک مؤسس دی او د بشار الاسد په ځای د ائتلافي حکومت د جوړېدو طرفدار دی. راپورټونه وایي قاضي په ده باندې تور ولګاوه چې ملي احساسات او ملي وضع کمزوري کوي. د ښاغلي حسین بندي کېدل چې د اسد د کورنۍ په څیر د اولوي د فرقې غړی دی، د سوری د رژیم هغه کیسې بې اهمیته کوي چې وایي ټول مخالفین یې ترورستان دي او اکثر یې سنی افراطیان دي. د ده بندي کېدل ښایي چې هر څوک چې د اسد د رژیم د عام قتل مخالفت کوي، بې له دې چې مذهب یا قومیت یې په نظر کې ونیول شي، د سوری د رژیم یو له بدنامو زندانونو نه ځای دی. حکومت په لسګونو زره سوریان بندیان کړي دي چې په دې کې ډاکټران، خبریالان، ماشومان، د بشري حقوقو مدافعین او ډېرې شکنجه شوي جنسي تاوتریخوالي او د لوږې سره مخامخ کیږي. امریکا د سوری په جنجال کې شامل خواونه غواړي چې ټول هغه کسان چې بېل محاکمې نه بندیان شوي او سیاسي بندیان دي خوشي کړي. امریکا په خاصه توګه د بشار الاسد له رژیم نه غواړي چې سمدستي لوی حسین او په زرګونو نور چې د سوری په بدغونو مرکزونو کې بندیان دي خوشي کړي. امریکا د اسد له رژیم نه هم غواړي چې بېل کوم خنډ نه دي سمدستي بین المللي څارونکو ته اجازه ورکړي چې د توقیف د ټولو مرکزونو څارنه وکړي. د اسد رژیم د سوری خلک د داسې کړاوونو سره مخامخ کړي دي چې د ویلو نه دي. امریکا د سیاسي حل لپاره کار ته دوام ورکوي چې د سوری د خلکو کړاو لري کړي او بیل اسد نه د داسې حکومت اساس کړي چې د سوری د خلکو اراده او هیلو ته ځواب ورکوونکي وي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غک آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
درنو قدرمن اوریدونکو، دغه واز موږ د لومړی نیم ساعته خبرونه مطالب چې تاسو واوریدل زموږ ته د ریجی به همکاران سجوت راغلي دي او دوی به په څو شیبو کې خپل خبرونه پیل کړي. موږ به نیم ساعت وروسته د تازه خبرونو او نو مطالب سره ساس په خدمت کې حاضر شو. زموږ سره وسئ.